پټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم په یو استودیو ته مزفر به ظاهر لخبل نور همکارانو سره هر کله کوم د دې غرمنۍ خبری مجله د سر موضوع مو د کابل شهر د ککړې هوا ته ځنګړې کده چې د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایع ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي ډېر کسان د اخته ناروغیو له امله مړه شي. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د $5 میلیارد په ارزښت یو 15 کلن انتړون لاسلیک کړ. د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه دعوه وګټله چې د ویب سایټونو د 500 دومینونو د ضبط کېدو لپاره کړې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د ککړې هوا له امله اخته ناروغان ډېر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره د روغتیا وزارت مرستیال ماموسی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. دا وزارت دغه راز اندېښنه ښیي چې له همدې امله د یوې اونۍ موده کې تر 8,300 ډېرو ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې. په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ککړې هوا د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې یولس ښارګوټي او د ودونو هغه هوټلونه تړلي چې د سوندې غیر معیاري توکي سوځول. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته نن سهار د سیاګرد ولسوالۍ د 4D په کلي کې د عامر ستار او څارنوال دادالله په نومونو د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. ښاغلي ولیزاده د دغې نښتې انګیزه شخصي دښمني وبلله. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د یو کور د چت کېناستو له امله لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ درګۍ کلي کې رامنځته شوې ده.
یو 2 کوټې رازېدلې دي چې د دغې له امله ماشومان شهیدان شوي او 2 کسان نور ټپیان دي چې د اسمار روغتیایي مرکز ته راوړل شوي.
خاغلی مسلمان دغه راز وویل پر مړو شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي چې ټپیان د اسمار روغتیایي مرکز ته رسول شوي. ډاکترانو یې روغتیایي حالت ډاډ وړ ښودلی دی. په پکتیا کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آرین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پیښه د دوشنبې په ماښام د دې ولایت په مرکز خرنه کې رامنځته شوې وه.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو په لاره باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلي ول او اخوډه برامسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
ښاغلی آرین زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښتې بریالي شوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل شوی کس د وهلو له کبله ټپي دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره د کتنې لپاره 3 ورځنۍ او بخی پنځه ورځنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پر نوویل قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو پنځه ورځنی سفر د جنوري په درېمه پیلېږي. د دې سفر یو هدف له روسیې سره د همپولو هیوادونو د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د واشنګټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه پیل کړي دی. به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د $10 میلیارد په ارزښت یو 15 کلن تړون لاسلیک کړل. دغه تړون له مخې به د روسیې طبیعي ګاز اروپا ته انتقالیږي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګاز پروم پرون په یوه اعلامیه کې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ټولنیزو رسنیو په یوه مطلب کې دغه تړون خبر تایید کړی دی. په پام کې وه د ګازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبې پای ته ورسیږي. د مسلې د ژمي په مهال اروپا ته د روسیې د میلیاردونو متر مکعب په اندازه د ګازو د لیک مسله په خطر کې اچولې ده. روسیې اوکراین ته په 2006 او 2009 کلونو کې دوه واره د ګازو نه لیکه بنده کړې وه. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ مایکروسافت وایي د محکمې هغه داوای وګټله چې د ویب سایټونو د 500 ډمینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. دا ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي یا سایبري حملو لپاره کارول کېږي. په دې حملو کې دولتي کارکوونکي، څېړنیز مرکزونه، د پوهنتونونو کارکوونکي او نور کسان پنهه کېدل. د مایکروسافت د مشتریانو د امن او اعتبار د برخې مرستیال ټام برټ وویل هغه ډله چې له 500 ورانکارو ویب سایټونو سره اړیکې لري تهالیوم نومیږي او ګمان کیږي کوم دولت تر شا دی. په دغو انټرنیټي حملو کې تر ډیره هغه اهداف پنهه شوي چې د امریکا په متحدو ایالتونو، جاپان او جنوبي کوریا کې د اوپر نړیوال امن او بشري حقونو متمرکز و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د امیرختیا وزارت مسولین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري. وایي که دا وضعیت دوام وکړي ښایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیال وایي
امراضی که ما پیشبینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
اخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین پترس کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانی، حمامونه او شارګوټي تړل سوي چې د سوند د غیر معیاري توکو استفاده کوله. دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی
28 هغه ځایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
درس په د خبرونې پترس کې د هلمند په اړه هم یو ځانګړی راپور واوري چریچی چارواکي وایي چې هلته سږ کال پریمانه کوکنار کرل سوی دي. د نورو راپورونو تر څنګ به د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم واوري. ورسود اخترمانی دستر موضوع تا ده افغانستان ده امیروختی وزارت وی ده کابل شهر ده ککڑی هوا لعمل پا تنفسی ناروغی و اخته ولس کسان مرسویدی. خو ده وزارت اندیشنه لری چی که ده وزیعت دوام مکری شایی پا ده ناروغی و ده اخته کسان و شمیر دیر سی. او سم تر اتزر دیر کسان ده هم ده ناروغی لکبل روختونون و توره غلی دی. اکرام الله اکرام لکبل نور جزیات رکبی هم ده وزارت سره ده تلفون پرکش.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د هوا د ککړتیا لامل د افغانستان د امیرختیا وزارت اندېښنې. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسۍ زیور نن په یوه خبري غونډه کې ویل
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
تیر ورځ دغه وزارت د تنفسي ناروغیو باندې د ولسو کسانو د مړینې خبر ورکړیو چې د کابل د ککړې هوا لامل په دغه ناروغي باندې اخته شوی وو. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پایکان دغه شان ویلی وو چې په دې موده کې ل اته زره ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر بل هر وخت د کابل ښار د هوا د ککړېدو خبره کړې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 پی ایم مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 بیا باید پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دغه حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خرګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خرګوټي او د ودونو هغه تالارونه تړلي دي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته، او نن به هم دغه کمپاین روان وي.
هغه 28 موارد چې وخوځول شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي دفتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې به د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او پراتون کو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې د کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای ځینې ښارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازونه د خونو د تودولو لپاره استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، دغه شان لوړ پوړی ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیرو دود یو داسې نور د کابل د هوا د لا ککړې دو سره مرسته کوي. د ډیپلوماټ خبرونه په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلی و چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې ډیر خونړی وي. په مطلب کې د سټیټ اف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی و چې خای په 2018 میلادي کال کې څه باندې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالی څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. بلی
ډیر مننه کوم اکرام الله. اکرام وو چې د کابل د ککړې هوا لکه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اندېښنې را سره شریکې کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوی دي چې د سونګ د غیر معیاري توکو یې استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه مینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې به یې ورڅخه د کمپاین پر اپوشتلې دي.
موږ دا په دوهم د همدغه میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیول د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړوند وزارت ادارو سره تر څو د مخ او خلکو ته مو شاوخوا شپږ ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر اتم د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ساده حل لاره منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې لګنه باید اختیاریه او ابلاغیه ورکړل شوی وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 3 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له اتم د جدي. په اتم د جدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلود د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه لوړ پوړي چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسي کړلې چې هغه له صندوقو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې 28 هغه ځایونه یا ښارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بلې مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د ښارګوټو موضوع هلته خلق وسیږي او ژمه ده دوی اړتیا لري چې څنګه تو کې باید ولري ځکه چې د خپل خونو د ګرمول لپاره باید ورن استفاده وکي. نو څه څه تدابیر دي په دې برخه کې کړه د غارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید سي لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي.
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا موږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، تاسو بدیل له موږ لپاره څه ده، هغه لوی ښارګوټي. او دلیل هم دا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سنتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سنتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لا ته دې مختصر برخورد کو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیقون څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلي دي اوس چې هغه تصفیقي دغه سنتوکي د دې ترڅنګ د معیاري او غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري خالصان چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوي نه وي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به کړی وي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-6 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ځوان کې د دوی ژوند په خطر کې واچو، په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هیوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسی تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو.
تاسو به د اقدامات روان وي انشاءالله؟ بلی
کافل شاته تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډېر ککړ ده، هیڅوک پیدا نه کړو څغه له غیر معیاري او ناتصفیه شویو سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپلو هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود د یوې مادې پر اساس باندې له 1 کال کم نه ده او له 5 کالو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که در ازادي راډیو خبرونه بیا لوستل غواړئ، نو د ازادي راډیو ویبسایټ ته بیا ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به له ناجیه صفیز څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شترمرغ د روزنې فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پنګونې جوړ شوی.
خوشبختانه یک فارم شترمرغ که توسط یک از سرمایه گذارهای ما در ولایت قندار ساخته شده.
دی وایی د فارم خواندانو تر دی دمه 6000 شترمرغان پلورلی چه تر دیره په کندهار، کابل، هرات و نور ولایتونی که د پلور خ بازار لری. لدی وراندی د مرغانو د دغه ډول روزنی لمرنی فارم په هرات ولایت که جور شوه و. شترمرغان د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې روزل کیږي او د کلیوالو خلکو لپاره د عاید تر ټولو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت د ټاپي پروژې په مسیر کې د جایدادونو د استملاک خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې په مسیر کې څه باندې 12 کیلومتره ځمکه تخنیکي تصفیه او تثبیت کیږي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به دغه بهیر په هرات کې بشپړ او فراه، کندهار، هلمند او نیمروز کې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګاز او دا پایپلاین د افغانستان د 5 ولایتونو له 200 ولسوالیو تیریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو پنځه اتیا افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو او بیا افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه بیا افغانۍ.
سمجه خلاصه ده ای راژیو آوری او سپورسو هلمند ولیته پا هلمند که بیا پریمانه کوکنار کرل سویده تو کلوران دی پا غسیمو که ده کوکنارو کرونده نوی چی ده حکومت ترول کرلنده وی خوصش کل ده پولیسو پوستو ترسنگ هم کرل سویده. بزگر ولی کوکنار کری چارواکی چوایی آیا ده کوکنارو ده ماتولو پلان لری کچنگه پا دیاره تفصیلی راپورز ما همکار الیاس دایی چم تو کرده پا کرده بای وارو.
د پولیسو څخه هم ویر لري خو په ډیرو امن او د امنیتی پوستو ترڅنګ په نږدې سیمو کې په خپلو ځمکو پریمانه کوکنار کرلی دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکی عیاد خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسي اوله پله به موږ په ژمي کې یو فصل کری اوس یې همیش کری اوس یو د ژمي تورې چې له چاپله چې تاریاک نشته نور همیش تاریاک دی. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نانیش اوره چې ټوله ګولو چنګاک یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دی تاریاک.
د عیاد خان لس تنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادعلي ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې مځکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. تر شنو او پخوا آبادو سو مځکو وروسته تر ټولو ډېر کوکنار په دښتونو او له مرکز لشکرګاه څخه لیرې پر تازه غصب سو مځکو کرل کېږي. هلمند د خپل پراخه مساحت، پریمانه اوبو او ښې آب و هوا په خاطر د نړۍ تر ټولو ډېر د ښه رنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یوه پر ځای څلور فصله کرل کېږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادعلي ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. دا ازادي راډیو ته ول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي.
ګټه یې موږ نه پاتې ګټه یې کچاک پور موږ پاتې کړو اوس خو په پنځلس زره په شپاړس زره وایي مجبورې شوې چې اوس سلام کوو اوس څوک کښت پورې شی په پور راکړي چې دا ونه لرو پور لا څوک نه راسره کوي
که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سي په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یوه وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ تازه کرل کېږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګان ته ښه واده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي اما د غنم او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند دا نور دی واره نه ورته کوي غنم دی شي چندانې واره نه ورته دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي انا بره بیا چې بل دولو څو تن تجارت نه مودي بره نو زه یو پر بل سر خرڅو بره نو روان نو بره غنم دونه کټ نه ورته کله دا خښه دی ورته.
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغېزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پہ کی اسی گی الطا کوکنار کرل کی گی چاغام پہ زور و جبر باندھے پخل کو کرل کی گی ترسو دوی ددی بوٹی نا چھو گٹ واخ لیا وشر دے ٹول کی بل قچاق دے او کی او درم دوی جنگی اوایت ورنہ پورا کی نو دے پہ خاطر دوی پہ ساہے کہ دا مواد مخادر کش دیر کی گیا او جنگ امنن پہ ہلمان کے دینی سبغہ نہ لگی فقط دا مواد مخادر جنگ دے
والی د اورانوسو فابریکو او نیولسو کچاکبرو د کی کشمیر یاد نه کړ په نادالی او خپل مرکز لشکرګا کې د کوکنارو کرلسیوی کروندې یوازې بیل ګیری تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نور سیمو پریمانه شراهو مرکبي محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند
آزادی رادیو پر ټولنیز رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام دوستانو د کابل چې ابنرنې ورسپانو تر ډیره د افغانستان د سولې رواني پروسې په اړه لیکنه او تبصره کړې دي دغه ورسپانو تر ناجیې صفایي کتنه کړې په ګډه به وورو
دنیا ورسپانی لیکلی طالبان د اوربند پر ځای د هوکړلیک د لاسلیک لپاره د یوې مناسبې فضا پر رامنځته کولو غور کوي وړاندې راغلی د مناسبې فضا د برابرولو لپاره وو ورځې وخت ټاکل شوی او په دې وو ورځو کې که کومه چاودنه کیږي دا به د اوربند نقص نه ګڼل کیږي او دواړه خواوې به د پیښې په تړاو څېړنې کوي خو په دې تړاو د امریکا دریز لاروخانه نه دی د سرمقالی لیکوال د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلی چې دوی د اوربند تصمیم نه لري سرخط ورسپانی لیکلی طالبان د سولې په پلمه خپل بندیان خوشی کوي وړاندې راغلی تر کومه ځایه چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه معلومه شوی طالبان د دې واک نه لري چې د سولې په خبرو کې په قاطعیت سره تصمیم ونیسي او یا اوربند وکړي نو ځکه تر اوسه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کومې خبرې شوي تر ډیره د بندیانو د آزادولو په اړه خبرې شوې دي د سرمقالی لیکوال د یو طالب چارواکي له قوله لیکلی چې طالبانو د نږدې 15,000 طالب بندیانو لیست امریکا ته سپارلی او د دوی آزادولو د توافق مهم شرط یاد کړی سرخط همدارنګه لیکي کچېری د سولې د خبرو اترو برخلیک همداسې د افغان حکومت پرته دوام وکړي دا به د افغان حکومت په زیان تمام شي هیواد دولتي ورسپانې لیکلی طالبانو له امریکایي لوري سره د سولې په تړاو خبرو کې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړی ده چې دا کار د افغان حکومت له خوښې پرته او په ټوله کې له افغان حکومت سره تر سولې مخکې ستر خطر لري وړاندې راغلی د بندیانو د آزادولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې دغه بندیان له افغان حکومت سره دي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او یا د سولې لپاره د لومړني شرط په توګه اوربند هم نه مني نو بیا په کوم جرأت او په کومه خوله د دغو زرګونو جنګیالیو د آزادولو غوښتنه کیږي ورسپانه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې باید ټولې افشا شي دا خبرې باید نور د بندو دروازو تر شا نه وي بلکې افغان ولس پرې خبر وسی هیوا دولتي ورسپانه همدارنګه لیکي ک طالبان غوړي چې بندیان آزاد شي نو هغوی د دې خ ادرس لري را دي شي په کابل او یا هم کومبل ځای او آن د کوم دوست هیواد په سفارت کې دي ل افغان حکومت سره لومړی تلپاتې سوله وکړي په هغه صورت کې افغان حکومت چمتو دی چې د دوی ټول بندیان آزاد کړي د سرمقالی د لیکوال په باور افغان حکومت طالب بندیان هغه مهال خوشی کوي چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي نه دا چې له امریکا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د دښمن په غوښتنه د دغو زرګونو بندیانو د خوشي کولو هڅه وکړي
او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن کنړ ولایت څخه خبرې کوم زمون معلمین د زغ دوه کال وو چې موږ ماش نه راکول کیږي د مالی وزیر او ګلپور او چارواکو څخه سیله لرم چې موږ ته دغه ماشونه راکړي دوه کال وو چې موږ ماشونه راکړي په سلام پر احترام ازادي رادیو زنده باد
من ولایت څخه
کنه زنگ و هوایی دستان زی عبدالباری پنامه امرو از مرش دولت چارواک سر صدق دیر مایوسی و دیر تحب سب سروایی چه دا از مرش پکار که کزمتی دا شپش کاله که چه مرش کورونه نلوولی دیش کفا تلکان پکشوی سی بیل آغاز پر نلی دلی پراتی دی دیر خلق بسر پناسو دیر زی سود از منی نمری تو سبا 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 نمری
زاو حق حقانیم د المن ولایت د ناجو له سوالی د پنجاب د سنجاړي کني وژن ورور امر زاده ګرم سیل استادان اکثره موټران زما څخه له پر د محمد ګل پرختي د پنجاب د پرختي باندې غلا کیه د حکومت صدا فایش لرو چې مسته پام لرو نه وځي صدا په امان د راځي راځي سره ګرم نه
بلی السلام علیکم آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دل تمور تا تلیفون شبکی سر داشت پا تکلیف و تلیفنان کار نکی چه الور دیوالو و الور زی تا پور تنسی تلیفنان کار نکی ولی در مسئل شواب سر داخل نیش داشت بیتنی شبکی لتا پالا که تلیفنان چکار وکی و سلام دلی پالا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمه نیمه ایته دولس بجې او دېرش دقیقې دي او ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټر امام حسین په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې پرون د دې وزارت چارواکو په تېرې یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته اولسو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د دو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي. د دې ولایت امنی قمندان ښاغلي ولیزاده د دغې نښتې انګیزه شخصي دښمني وبلله. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوې میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شکل توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډیره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړی شوې ده. روسیه او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د اووه میلیارد ډالرو په ارزښت یو پنځه کلن تړون لاسلیک کړ. په پام کې وه د ګازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبې پای ته ورسېږي. د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه دعوه یې وګټله چې د ویب سایټونو د 500 ډومینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړی و. دا ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي یا سایبري حملو لپاره کارول کېږي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د دې خبرونې ډیره برخه جوړوي، خو تر هغه دمخه به د کونړ ولایت خبر راپور وورو. په کونړ کې د کرکټ درې ورځنۍ شل اوریزې سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د ننګرهار او کونړ دوه لوبډلې لوبیږي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ درې ورځنۍ شلوریزی سیالۍ پیل شوې چې لیدو ته یې په سلګونو ځوانان او د لوبې مینوال راټول شوي او هر یو د خپلې خوښې لوبډله هڅوي. شیرالله افغان د سپینغر زون د کرکټ روزونکي د سیالیو جوړولو د هدف او په هغه کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کونړ ولایت کې دغه د ننګرهار ځوانان لوبډله موږ را دعوت کړې ده د جسمین غیر فرسٹ کلاس سیالۍ ګټلې ده. هغې په مناسبت هم دلته یو تفریح برابره کړه. ډېر ملي لوبغاړي په دغه لوبډله کې راغلي دي. نجیب ترکی، فرید ملک، وفادار مومند، ناصر جمال، شبیر نوري، دوی ټول راغلي. د هغې تر څنګ طارق ستانکزی، پرویز ملک زی، دوی ټول د افغانستان د 19 کلن لوبډلې لوبغاړي دي. نو دغه سیالۍ په لاره اچولي درې شل ورځې سیالۍ دي او یوازې د دې لپاره چې خلک ترې خوند واخلي.
د ملي لوبډلې غړی نجیب الله ترکی هم په دغه سیالیو کې لوبیږي. وایي د کونړ هوا په هر موسم کې کرکټ ته برابره ده.
بالکل، کونړ خو داسې میدان ده چې کال دولس میاشتې پکې لوبه کېږي او د دې مینوال هم ډېر د کرکټ نه خوند اخلي او د کرکټ دپاره د کونړ میدان ډېر ښه او معیاري میدان.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د ننګرهار او کونړ لوبډلو ترمنځ په داسې حال کې درې ورځنۍ شل اوریزې سیالۍ پیل کېږي چې په هیواد کې کرکټ یوازینی لوبه ده چې افغانانو ته یو څه خوښي په برخه کړي او د هرې ورځې په تیریدو یې مینوال زیاتیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، با برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. میزبان این برنامه باز هم ما وگم عجبر خیل هستم و موضوع برنامه این هفته ما فشار بلند خون است. سوالاتتون را با دکتر سیب شریک سازید. دکتر سیب متخصص حبیب الله حکمت، متخصص امراض داخله، با ما هستند در استودیو. دکتر سیب به برنامه خوش آمدید.
دیره منه نه لمره هم تاستا و ساس در دور لر طولو او ردون که تا در لکم سلامونو نکه هلی مرانده کم هلی داشت طول روح جود او دیو حوصاشون خواندان وسی منه نکم چه مکتا مبالا نراغ ترسو پا دی مهم موضوع بانی چه معلومات چه مک سره دی خبر درون او ردون سره شریک کرو.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر سیب. اگر در رابطه با فشار بلند خون معلومات عمومی با دوستا ارائه کنید.
د وینې فشار به لومړی تعریف کوم. کله چې د انسان زړه وینه پمپ کوي رګونو ته، او د پمپ او د رګونو مقاومت، یعنی د پمپ د وینې جریان په مقابل کې د رګونو مقاومت مستر ازي، چې دغه پمپ او مقاومت په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي، دې ته موږ وایو د وینې فشار. او د وینې فشار بیا خپل لوړ او ټیټ فشار خپل حد لري. نو موږ داسې ویلی شو چې کله یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري، په دې معنی چې که یو ناروغ په استراحت حالت کې آرام وسي او د یو ځل څخه زیات، یعنی دوه یا درې ځله د وینې فشار چک کړی شي، او د هغه فشار د 140 پر 90، یعنی لوړ فشار 140 او ټیټ فشار د 90 څخه لوړ وسیږي، نو موږ وایو چې دا ناروغ په د وینې لوړ فشار لري. او شرط په کوم ډول چې ناروغ که چیرې د باندې راغلی وي، نو حداقل 15 دقیقې باید مریض ته وخت ورکړي تر څو کاملا آرام شي، او مریض باید یا ناستې وضعیت ولري یا هم په چپرکټ څملاسته ولی شي. همدارنګه که کوم کس د اجتماع کې مخامخ کیږو چې الکول څکلی وي، نو حداقل 40 دقیقې باید تر نیم ساعت پر دې ناروغ ته وخت ورکړي شي تر څو هغه عادي حالت ته راشي او بیا دغه فشار معاینه شي. په دې صورتونو کې که چیرې فشار معاینه کیږي او د ناروغ فشار هغه کوم حدم چې یاد کړي چې د 140 پر 90 څخه پورته وسیږي، نو موږ ویلی شو چې د ناروغ د وینې لوړ فشار لري. دا د وینې لوړ فشار خپل ځان ته ریسک فاکتورونه یا خطري فاکتورونه لري، اسباب لري او خپل سټیجونه لري. د اسباب له نظره موږ فشار په مجموع کې په دوو غټو ګروپونو باندې وښو. لومړی دا چې اولی لوړ فشار یا پرایمری هایپرتنشن ورته وي، دا په دې معنا چې د لپاره کوم خاص ځانګړې علت یا سبب نه لرو چې موږ وایو چې دا لوړ فشار دغه علت ده، او هغه علت له منځه یوسو ناروغ د فشار کنټرول شي، چې تقریبا د وینې د لوړ فشار 95% دا برخه تشکیلوي، ډېره غټه برخه ده. او دویمه چې دا بیا دویمی لوړ فشار ده، چې یعنی فشار د یو بل لامل لاوجه فشار جګ شوی اوسیږي، ځینې ناروغۍ دي او ځینې نور اسباب دي چې د فشار جګوي. دا د لامل لامه د دوه ډوله ویشل شوي دي. په اولی لوړ فشار کې لکه مخکې چې یادونه وکړه چې کوم خاص عمده لامل نشته، ولی خطري فاکتورونو ته توجه شوی چې کېدای شي دغه فاکتورونه پکې رول ولري. دغه فاکتورونه جملې څخه یو هم چاقي ده. کچیر یو ناروغ مونږ یو استلارو بی ایم آی ورته باډی ماس انډیکس کچیر د 15 څخه جګیږي، یعنی ناروغ خپل وزن زیات وسیږي، دا یو ریسک فاکتور ده. دویم ناروغ فزیکی فعالیت نه لري. دریم ناروغ الکول څکي یا د سیګریټ څخه استفاده کوي، او همدارنګه د وینې ټینګوي، یعنی د وینې لزوجات یا غلظت زیات شوی ده، پولیسایتیمیا ورته وایو. همدارنګه د سلیپ اپنی سندروم په نامه یو ناروغي لري، یو ناروغ ده پوزې مشکل څه لري او شپې خوب کې نفس تنګي ورته پیدا کیږي، دا هم فشار لوړولی شي. یا هغه ناروغان چې په غذایي رژیم کې د ډېرې مالګې څخه استفاده کوي، اس غذایي مواد څخه استفاده کوي چې مالګه ډېره زیاته وي، یا پوتاشیم کم ده په غذا کې، همدارنګه کلسیم زیات وسیږي، نو دغه هغه سببي فاکتورونه دي چې کېدای شي د وینې اولی فشار منځ ته راوړي. او دویمی لوړ فشار لپاره موږ زینه ناروغي لرو.
ډاکټر صاحب دویم ډول لوړ فشار باندې په بیا راشو او ریدونکو په کرخه دی اول بده ځواب ورکو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم زینه ناروغي نیولې؟
زه د کاڅه ولایت نه ناروغي نیولې ده. دا د فشار مې خو د چې دا یو څوک مریض لرم عصبي فشار لري، نو کله فشار زیږي کیږي او کله فشار بیا راغشي څلکم ته د غذا کې څه شي هغه وکړو چې څه شي نه پرهیز کړو چې دا عصبي فشار مطلب کنټرول شي، کنټرول ونیو شي.
د عصبي فشار یادونه یې وکړله او د پرهیز
یو اصطلاح چې زمونږ په ټولنه کې ډېره مروجه ده او موږ ته ناروغان کلینیکونو ته مراجعه کوي چې زما عصبي فشار څو د عصبي فشار په نامه په طبابت کوم اصطلاح موږ نه لرو، صرف د وینې لوړ فشار او ټیټ فشار لرو. وایو چې د ناروغ لوړ فشار دومره ده او ټیټ فشار دومره ده. خو چون دغه اولی لوړ فشار چې موږ مخکې بحث پرې وکړ، یو له هغه سببي فاکتورونو څخه استرس یا تشویش یا عصبانیت ده. نو ځکه د ناروغان وایي چې زما فشار عصبي ده، یعنی زه چې کله قهر، غصه یا تشویش کوم فشار جګیږي. نو دغه لپاره دوی وایي چې دا عصبي فشار ده. نو عصبي فشار او بعضې داسې ناروغان چې د استرس له وجې فشار جګیږي، دوی دا ټیټ فشار جګیږي، نظر لوړ فشار دی. دیاستولیک فشار ورته موږ وایو، دا فشار جګیږي او لوړ فشار یې په خپل ځای اوسیږي، ناروغ ته اراض الګ پیدا کوي. نو په مجموع کې که دا عصبي فشار ده که لوړ فشار جیږي که ټیټ جیږي، دواړه یو شان تقریبا یو شان درملنه لري او یو شان اراض علایم ورکوي او پرهیز هم یو شان دی. د ورو ته به په خلاص ډول دونه وایم چې دغه ناروغ لکه تاسو یادونه وکړه چې عصبي فشار لري، لومړی هم باید دغه تشویشونه او دغه کوم تشویش لري دا باید کم شي، مریض باید خوشحاله وساتل شي. دویم په غذایي رژیم کې باید مالګه کمه کړي، داسې که ډېر لوړ فشار لري نو کېدای شي چې یوه ډوډۍ بیخي بې مالګه ورته پخه شي او غوړم باید کم وسیږي. دریم هغه دخانیات نه که څوک استفاده کوي، مخکې مې یادونه وکړه، الکول یا فزیکي فعالیت نه لري، یا دا چې وزن زیات د چاغ دی ناروغ، نو خپل وزن په کمولو کې دې پوره کوشش وکړي. له سبزیجاتو څخه ډېره ګټه واخلي، نظر غوښو، وریجو یا نوشابو ته چې دا ټول قوي غذاګانې دي او انرژي په مصرف نه رسیږي، بلاخره ذخیره کیږي او د وینې غوړ د لوړوالي او همدارنګه د فشار د لوړوالي سبب کیدلی شي. دا غذایي رژیمونه دي چې د کولو شي ناروغ په فشار پرې کنټرول کړو، او تر ټولو مهم هم دغه د استرس یا د رواني ستونزو کمول دي چې په هر ترتیب کیږي. که هر څه مشکل چې د کورنۍ کې موجود اوسیږي او د غړي سره باید دا تداوي شي او یا خپل هغه د ژوند کړنلاره بدله کړي.
بلې ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو، دی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
محمد نسیم له کندهار نه یاد کړی
ولې؟ محمد نسیم له کندهار څخه مهرباني وکړئ. محمد نسیم ورور، تاسو څه ستونزه لرئ؟
زه په خپل له تیزه شپه کله کېږي چې مریض ما او مریضې په دې اړه ولې شي تشویش مې دی چې د خوا بد خوبونه وینم، نفس تنګي مې کېږي او بدن مې درد کوي او په سر باندې سرګردانه یم.
څو کلن یې ورور؟
23 کلن.
ښه، تر اوسه کوم ډاکټر ته تللی؟
وو څنګه شپه واسه واره پاکستان ته تللی.
ښه، سګریټ نسوار کوم عمل نه لري؟
خالي نسوار کوم بل عمل نه کوي.
ښه، سمه، زه به درکړم.
تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محمد نسیم ورور، ټول اراز علیم چې خپل تشریح کړی، دا یو ډپریشن یا ژور خفګان لري.
بله،
د زړه ضربان زیاتیږي، نفس تنګي پیدا کیږي، خلق تنګي او حافظه خرابي، خوب خرابيږي. او بیا هم یادونه کوم چې دغه ناروغان اوږده درملنه غواړي او باید د عقلي عصبي ناروغي متخصص یا د رواني ناروغي متخصص ته مراجعه وکړي، سره د دې چې دوا ورکول کیږي. تو سایکوتراپی ورته وایي چې خپل د ژوند کړنلاره باید بدله کړي، د ډاکټر د هدایت مطابق کوم اعمال چې دی ورته وایي هغه ترسره کړي، تنه په دوا باندې نه کوي. دوا جمع د مریض همکاري چې کوم شان ډاکټر دی منی کوي هغه باندې کوي، او کوم شان چې ورته هدایت ورکوي لکه سپورت او یا دا چې داسې غمجن خو فلمونه لیدل یا د غمجنو سندره اورېدل، داسې نور شان دا باید جدا پرهیز کړي. او هغه بل لامل غټ وزګارتیا ده، لکه څوک کوم کار کې مصروف شي کېدای شي فکر یې بل خوا واوړي او له دې ناروغي څخه خلاص شي. نو مشوره مې دار چې یو د عقلي عصبي ناروغي یو متخصص سره مشوره وکړي او خپل درملونه ترلاسه کړي.
بله، او ان شاء الله زمنګ زیره هم ته استداده چې په لنډ وختونو کې به ان شاء الله یو د عقلي عصبي ناروغي یو د رواني ناروغي متخصص سره ملمکو او په دې اړه به تاسو خپل ټول ستونزې ورسره شریک کړئ. اوس به یو بل اوریدونکو راوخلو چې د څوک ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی. السلام علیکم تاسو او دا تاسو دا غزی رادیو کا کول کا ټول اوریدم کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني ځان ته وپیژنې د کوم ځای نه ماډی کنیولې؟
نن یې په زحمت په ځدی د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس.
مهرباني.
اها مهرباني وکي.
دا تاسو تاسو خلې دا څو پښتنه درلودل دا زما څه چې ما شام دې هم بس تاسو یې راځي. وځي او که درسته غوښتې مې داسې ګزارې لکه نیټر یو شی چې چالانې چې دا اوس مینې غوړ مې ډېر دي. څنګه
څو کلنې وروره؟
شپږ څلوېښت کال به یم انشاءالله.
ښه، غوږونه دې مشکل نه لري اورېدلې صحیح دي؟
غوږونه مې سم دي اورم. په او که دا یوه راسته غوښتې مې داسې ګزارې داسېره چې لوړه تېرېږي.
بلې، او کله د نوي شار دې تعین کړی ده ډاکټر ته تللی؟
د څه فشار؟
د وینې فشار. د فشار کله معاینه کړی؟
یا نه نه دی کتلی.
خصمانه ازو بدر کورور. پیدا کیږي تماس لري مصروفی پہ کارونو کے دردونه سوخت پیدا کی همدارنګه که ناروغ سره شکر ولري شکر لپاره یو اختلاط هم نده چې د پخو سوخت یا سوځېدل یا ستنه وخل پیدا کېدی شي. او دا د غوږ بندښتې خصوصا کله چې یو طرفه وي لومړی باید د دې ناروغ فشار چک کړی شي. که چیرې د فشار له وجې اوسېږي هغه درمل نه وشي. اغلب ګمان داره کېدی شي خپله په دې غوږ کې کومه ستونزه موجود اوسېږي چې ځکه یو طرفه ده. نو که د غوږ کې څه مشکل موجود وي نو د ګوشګورو ډاکټر سره مشوره پرې کولی شي چې تر څو دا ستونزې ته خلاص شي. ولې حتما دې لومړی د عمومي داخلي ناروغۍ او متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغوی خپل کار پیل کړي.
ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب ډاکټر صاحب. نه زه د خواهش کوم ضیا الحق هرمل د پروان ولایت نه سره اړیکه کړي.
مهرباني.
اها د پروان ولایت نه مهرباني.
زه خو ډاکټر صاحب نه جناب ډاکټر صاحب نه دا خواهش غواړم پوښتنه چې د بعض وخت د چپه طرف ته د پښتورګي او د معده مې سره سوځي. کله کله مې د مخ مړې قوي سره سرتېږي. دا تکلیف لرم نو.
څو کلنې
وروسته؟ زه تقریبا درشت نیم.
معده د سوځي درد کوي؟
معده مې سوځي او د چپه طرف ته د پښتورګي مړې درد سره کوي. کله کله چې دا تاسو ته ځای وخورم او دا مخ مې سره سرتېږي.
سمه ده وروره، زه به درته په تماس
تاسو په تماس مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب د غرور د پروان ولایت نه و، که څه هم د وینې د فشار په اړه باندې پوښتنه نه وه.
ضیا الحق ورور پوښتنه وکړه چې زه د معدې تکلیف هم لرم او سره مې مخ سور کیږي. او د معدې درد او سوزش اکثرا د سینې په چپه طرف اوسېږي. ولې یو شی به دویم چې دا ورور خو ځوان د عمر کم ده په لوړ سن کې د معدې دردونه هم باید عادي ونګړل شي. خصوصا که د چپ طرف د سینې درد سره یا د چپ لاس درد سره چې د قلبي امراض سره مغالطه نشي. ډېری ناروغان داسې راځي دواخانو ته تللی چې زما معده خوږیږي، هغوی مورته د معدې دوا ورکړي، ولې مریض قلبي حمله لري او له هغوی څخه اشتباه کیږي، یو ګراف ورته نه اخلي او متوجه کیږي نه چې دا د معدې درد نه بلکې د قلبي درد ده. نو دغه سره څنګ څنګ کې د ناروغ سن، د درد انتشار، د ناروغ سره د خولې موجودیت، د درد نه آرامېدل، د معدې دوا سره دا باید په نظر کې ونیسو. ناروغ ته باید ګراف واخیستل شي. خو خوشبختانه د ورور ځوان ده، د قلبي حملو د راتللو چانس پکې کم ده. همدا د معدې ستونزه ده، چپ طرف سینه کې دردونه هم پیدا کوي. شو دا د مخ سوروالی ډیر زیات علتونه لري. معمول علت یې همدغه سترس ده، یو څوک یو چېته یو اجتماع کې چې کېږي دوه خبرې چې کوي، یو د زړه ټکان او د مخ سوروالی پیدا کیږي ورته. همدارنګه د خبرو کولو جرات ډیر نه لري. یا کسان چې سګرټ څکوونکي دي، سګرټ ترک کړي، دا مشکلات ورته پیدا کېدلی شي. نو د مخ سوروالی که ډیر دوامدار نه وي نو دا یو معمولي خبره ده، کوم درملونو ته ضرورت نه لري. شاید په خپل خشي او کچري تکرار پیدا کیږي، نو کولای شي چې ډاکټر سره په مشوره وکړي.
بله ډیر ښه. نور اوریدونکي هم لرو، دوی بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړکنې ولې؟
الحمدلله باوري د هلمند ولایت.
الحمدلله باوري د هلمند، مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب الله غوښتنه ده چې د ما اعصاب کله کله کار نه کوي، چې سر سوچونه ډېر وم، فکرونه ډېر وم، نو څه کړم؟ دې لپاره چې شي سړی اسمه
سمه ده وروره، ځواب درکو.
تاسو په تمه اوسئ. فکر کوم چې د اوریدونکو غونډې ستونزې د رواني پلوه ډېر زیات دي،
او د افغانستان د حالات ته په کتو سره ملامت هم نه دي.
بله،
د یو خاطه د امنیت ستونزې، اقتصادي مشکلات، هر ډول ستونزې موجود دي، خصوصا په د اطرافي ولایتو کې. نو ډېری ځوانان په رواني ستونزو اخته دي.
بله،
او علتونه همدغه شی دي. خو خدای دې وکړي چې د وطن حالات ښه شي او د حالات نه مخنیوی وکړو. د ورور ته به دونه ویم چې دوی د لومړی د خپل ځان په خپله تداوي کړي، دا په دې معنا چې هر ډول وړې ستونزې ته به تسلیم نه شي او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي، په چورتونو باندې ستونزه نه حلیږي. او همدارنګه کولای شي چې بیا به متخصص ډاکټر د رواني سره پرې مشوره وکړي چې تر څو کوم ځانګړي درملونه هم ورسره شروع کړي. ولې د دې تداوي په خپله په دوی پر اړه لري، ډېر چورت وهل، تشویش کول، دا به څنګه شي، هغه به څنګه شي، ولې داسې نه شو، ولې داسې نه شو، دا خپله درته رواني ستونزه پیدا کوي. نو باید په هر حالت سره صبر وکړي او سخت حالات سره باید مقاومت وکړي.
بله ډېر ښه. خب بیا هم باید ووایم چې که تاسو دغه ډول ستونزې درلودي، انشاءالله چې راتلونکې اونۍ به په رواني ناروغیو باندې خبرې وکړو او لاملونه به یې وڅېړو. اوس به ورشو بل اوریدونکی بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
په خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
رحماني له کندهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، تقریبا 4-5 کاله مخکې مې راهیس مې په دغه سټېشن نو کې ملا خوځېدله، لږ خوځېدله، تقریبا اوس نو یو کال کېږي. دغه راهیس مې پښې هم سره خوځېږي، نو بیا ډېرو ډاکترانو ته تللی یم، دوا مې کړي دي، عکس مې اخیستی دي. نو یو ډاکتر راته وایي په دملا باندې دې وخت ضربه راغلې ده، مې وایي چې دا اعصاب مشکل دي، نو نه پوهېږم.
آخري تشخیص څه شو وروره؟ څه ته ویلې چې څه به کوي؟ تداوي کوي که عملیات کوي درته؟
نو بیا ډاکتران راته وویل د کندهار ولایت کې بل ځای نه یم تللی، ډاکتر صاحب تاسو څه واخلې ول؟ دی وخت د همدا ضربه خوړلې ده، دغسې ډول لاډه کې چې دي اکرپنده کې دي ورته وایي. دغه یو بل ته سره رانې دي سوي دي، دغو عصبي د رګونو د عادت شو د نیولي دي. نو د ورزش په وسیله کېدای شي چې سم شي، خو بیا ورزش هم راته راکړي ډېر وخت په خپله مینې وکړي، دې هم راته وکړي، خو هم پیدا نه ورسره وکړه.
سلام درور، ځواب به درکړم.
اها مهرباني وکړئ.
د دې ورور ستونزه د جرایي اعصاب پورې ارتباط لري، خو دوه معلومات ورته ورکم چې د دملا ستونزې چې دي په لومړي قدم کې همداسې سپورت او ځینې خاصه د درملو ته اړتیا لري، خاص حرکتونه باید ترسره کړي، او وروسته له هغه که چیرې د ناروغي پرمختلل شي او ځواب نه وي، بل اخر ناروغ راز علائم زیاتېږي او د پښو حیثیتو سره خرابېږي، بیا نو کولای شي چې ناروغ ته یو ام آر آی توصیه شي تر څو قطعي تشخیص وزه شي چې آیا جراحي پروسیجر ته ضرورت لري یا فیزیوتراپي مساج ته ضرورت لري، او که تنام دغه عادي سپورت باندې ښه کېږي. نو زما مشوره ته داده چې که مه قندهار کې به هم انشاءالله د جراحي اعصاب ډاکتران موجود اوسېږي او ورته مراجعه وکړي تر څو اساسي تشخیص او درملنه ورته شروع شي.
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب، موږ مخکې وغږېدو د فشار په ډولونو باندې، او تاسو لومړی ډول فشار اوریدونکو ته تعریف کړ او هغه مو ورته تشریح کړله، کره شو د فشار دغه دویم ډول ته؟
بله، د لامل ډول لامل موږ دوه ډوله فشار درلوده چې یو اولی و دویمی. دا دویمی لوړ فشار چې د لپاره موږ ځانګړي اسباب لرو، دا ځانګړي اسباب لکه ناروغ د وینې فشار سره شکر هم لري، یا دا چې ناروغ د پښتورګو ناروغي لري، د پښتورګو د پرانشم ناروغي، د پښتورګو د رګونو ناروغي لري، یا موږ هایپر الدروسیمیزم ورته یو ناروغي د هورموني تغیرات دي، کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغي ده. همدارنګه ناروغ ځینې دواګان استعمالوي. دا ډېر مهمه خبره ده، باید موږ واضح کړم. ځینې هوادوال مدد لپاره چې ډاکټر ته تللی نه شي، یا دا د ډاکټر د فیس له مصرف څخه ځان ساتي، په خپل سر ځینې د درد دواګان استعمالوي. یو د فشار د لاملونو څخه دوا استعمال دي، په هغه کې هم بیا د NSAID په نامه یو ګروپ دواګانې دي چې د درد لپاره استعمالیږي، دا د وینې فشار وړولی شي. فشار ځانګړي اسباب لري او دا اسباب باید پیدا شي د معایناتو له لارې، او باید هغه اسباب درملنه ترسره شي تر څو دغه ناروغ د وینې فشار له خطر څخه جلوګیري وکړو. بل فشار د شدت له نظره طبقه بندي کیږي چې موږ وایو چې ناروغ کوم ډول لوړ فشار لري په کوم اندازه کې ده. لومړی دا چې د وینې نارمل فشار چې دی 140 پر 80 څخه ښکته وي، ټیټ فشار دی 80 نه کته وي، او جګ فشار دی 140 نه باید ښکته وي. او کچېرې دا فشار لوړیږي ورو ورو او د لوړ فشار تر 109 رسیږي او ټیټ فشار د 80 رسیږي، موږ دته وایو پری هایپرټینشن، یا ناروغ فشار لوړېدو ته نږدې شوی دی، نارمل دا وخت دی. او کله چې د یو ناروغ فشار د 140 څخه لوړیږي، لوړ فشار او ټیټ فشار 90 څخه تر 99 رسیږي، او لوړ فشار 140 نه 95 پورې، دته موږ اول سټیج وایو، سټیج 1. بیا کچېرې د لوړ فشار 180 څخه جګیږي او ټیټ فشار د 100 څخه لوړیږي یا 110 څخه لوړیږي، دته دویم سټیج وایو. نظر په دغه بیا موږ ناروغ ته درملنه یارو، ناروغ خطر ارزیابي کوو چې ناروغ کوم خواته روان دی. کچېرې اول سټیج کې اوسیږي درملنه اسانه ده، که دویم سټیج کې اوسیږي یا بیخي فشار ډېر جګ اوسیږي، نو فوراً باید ناروغ ته زرقي درملنه شروع شي، باید په روغتون کې اوسیږي، ناروغ ته باید معاینات ترسره شي تر څو خدای مکړه دغه فشار کوم بد او پیخه بل رامنځته نه کړي چې وروسته بیا پې بحث کوو. نو دا هغه علتونه دي چې فشار د علت نظر تقسیم بندي شو. بل د شدت نظر په دریم کټګوري کې اراز علائم د لوړ فشار دي. څوک یو ناروغ څه پوهیږي چې زما فشار لوړ شوی ده، دا باید ناروغان په نظر کې ونیسي. که چیرې یو څوک د سر درد پیدا کوي، یو هیڅ ډول دوا سره نه رامیږي، خصوصا د سر د خلفي قسمت درد او د غاړې د رګونو شخوالی، همدارنګه ورو ورو ناروغ ته زړه تنګواله پیدا کیږي، د زړه ټکان زیاتی، خلق تنګي پیدا کیږي، اقنا غوسی کی خلکو باندې، او بلاخره ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، پر مختلفو حالت کې کانګي کوي ناروغ. کچېرې یو دم فشار هم سر ورو جګ شي او خاصه توجه ورته ونشي، کدی چې ناروغ شعوري حالت خراب شي او خبرې صحیح وانه وریږي، همدارنګه بلاخره ناروغ د حالت رسیږي چې کوما ته لاړ شي. نو دغه اراز علائم کسو یا دا د زړه ټکان زیات وسیږي، خوله کېږي.
بله ډېر ښه. خو بیا هم باید ووایم چې که تاسو دغه ډول ستونزې درلودي، انشاءالله چې راتلونکې اونۍ به په رواني ناروغیو باندې خبرې وکړو او لاملونه به یې وڅېړو. اوس به ورشو بل اورېدونکی بره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست کوم ځای نه اړیکه نیولې.
نورانی ما د ننګرهار نه.
نورانی له ننګرهار څخه مهرباني وکړئ.
مودل تا ویو زنانه دا تقریبا 43 کال عمر لري کنه. او د سیاق دمه خلا راځي د وجود باندې خلا راځي ورس کی د شتي کی کوم دغه سي نمدا په سوارود کې وزلي په نیم سر خلا راځي په ټول وجود برنک خلا کیږي په دې ځینی.
او وزن زیات ده که کم؟
وزن برابر ده.
چاقي خونه لري
څنګه؟
نارو وزن خو زیات نه لري، چاق خونه ده.
نه چاق نه ده، وزن نورمال ده.
کله د وینې فشار چې کړه د وینې وړ معاینات کړي
او فشار ده، کله د ډیر لوړیږي او کله نو فشار جوړ نه ده.
ها ها. او شکر خونه لري؟
نه شکر نه لري.
ها ها. سمه ده، روزه به درک
تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ
دورانی ورو نه ګرځه خا اړیکې نه ولوي چې ناروغ لري کور کې 45 کال عمر ده، خو فشار جګي او کله نه کله په خواله راځي. دغه خواله ډېر اسباب لري، مخکې مو یادونه وکړه چې یو لغاز عامد څخه هم دغه د وینې فشار ده، که په آني ډول سره جګېږي ناروغ به ناروغ باندې سړه خواله راتلی شي. بل هغه ناروغان چې رواني ستونزې لري، سترس لري، هم بېوار او بې وخته خواله کېدلی شي. همدارنګه بعضې ناروغان دي چې د ولګې سره مخامخ کېږي، د هغوی شکر راټیټېږي، یا د شکر درمل استعمالوي، یا دا چې خپله څه خوري نه یا خواږه نه استعمالوي، نو که وینې شکر راټیټېږي او سړه خواله د پښو د رګېدلو د زړه ټکان زیاتېدلو سره ورته پیدا کېږي، نو ناروغ ته باید لږ خواږه ورکړل شي تر څو شکر یې پوره شي. نو د ورور ته مو دا توصیه ده چې فشار یې هم لوړ ده، او کولی شي چې یو مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د ناروغ شکر او د وینې غوړ وزره هم چک شي، او د فشار درمنه هم تر سره شي تر څو له دغه ستونزه خلاص شي.
بله ډیر ښه. رب شو ډاکټر صاحب سی په لنډو کې که د دغه فشار نښې راته ووایاست او بعد له هغې نه بیا هم دوستانو ته یو ځلې یادونه وکړئ کوم کسان چې د فشار په ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي.
بله او نښه مو مخکې هم یادونه وکړه، بیا به هم ووایو چې سردردي، د سر ګرځېدنه او زړه بدوالی، کانګې، خورکتنګي، بالاخره دماغي حالت خرابوالی او که ناروغ علتونه خاص معلوم اوسي کې بعد هر ناروغي لکه بل چې منځ راغلی اوسي د هغه اراض علائم بولري، زړه ټکان او رپېدل او خواله راتلل، دغه اراض علائم دي. او یو لنډ پیغام لرم، تاسو سوال پورې ارتباط هم لري، شي که یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري او تشخیص شو څو ټکي په نظر کې ونیسي. لومړی دا چې کوم ډاکټر چې کوم درمل ورته کوي هغه د یوې ورځې درمل نه دي، باید دا درمل په دوامدار ډول سره د وینې فشار په کنټرول سره تر وخوري. او دویم، د یو ناروغ درمل د بل ناروغ نه استعمالوي چې فشار جګ ده، دا دوا به زه هم وخورم. او په دریم قدم کې دا چې ناروغان دي د وینې فشار په مقابل کې ډېر بتفاوت دي، والا فشار مې جګ ده، پرهیز به وکړم، اوګو به وخورم، فلانی به وخورم، حقیقي بل اخر ناروغ فلج ورکوي. نو ډېر د محتاط اوسېږي او په ځانګړي وخت کې د خپل ځانګړي ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل درمل دې ترلاسه کړي او پرهیزونه دي عملی کی.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ بلنه مو منله. د ټولو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. درنو دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا وبلې خبرونه مو الله مل شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio